پیدوی دین سان قاچاق اڑن کیا قاچاق بران هم اروپا ته د تلونکو مهاجرو په ډله کې لس سلنه کسان ترګر بولی. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیب زی پراپور کې واوري.
اروپا ته د تلونکو تازه پناه غوښتونکو په ډله کې افغان ځوانان هم شامل دي او حضور یې نسبت بل هر وخت پراخ ښکاري. داسې اندېښنې موجودې دي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په لیکو کې تروریستي او توندارو ډلو ته مربوط کسان هم شامل دي. د افغانستان په شمال زون کې قومي مشران له دې امله شکایت کوي چې ځوانانو ته د دولت له لوري د کاري فرصتونو نه مساعدېدل او همدارنګه دوی ته د لوړو زده کړو د زمینې نشتوالي له امله دوی مجبور شوي چې له ګواښه ډک بهرني سفرونو ته مخه کړي. د چمتال ولسوالۍ یو قومي مشر کریم وایي هغه ځوانان چې پخوا یې د دولت مخالف وسوالو په لیکو کې فعالیت کاوه اوس مهال یې ډیری شمېر یې اروپایي هیوادونو ته تللي او پاتې نور یې لا هم د مخالفینو سره یوځای د افغان دولت پر وړاندې جنګیږي. دای وایي چې ډیری ځوانان د کار او تحصیل د زمینې نشتوالي له امله د مرفه ژوند په هیله خپل هیواد د اروپا په مقصد پرېږدي او ګڼ شمېر نور یې د خاصې تروریستي انګیزې سره ځان اروپا ته رسوي.
شاهدي هستیم بعضی از مخالفینی که در سنگرا می جنگید
موږ ډېر شاهدان یو. هغه ځوانان چې د مخالفینو په لیکو کې جنګېدل اوس یې چې پوښتنه کوو چیرې دي وایي چې اروپا ته تللي دي. اوسمهال له یوې خاصې انګیزې سره اروپا ته تللي دي. دوی دلته هم د یوې انګیزې په درلودلو سره جنگیدل او هلته هم له یوې خاص انګیزې سره تللی دي. په شمال زون کې د آلمان هیواد سرکونسل ډاکټر اولی دیل اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په مینځ کې ترهګرو ډلو ته د وابسته کسانو موجودیت په اړه اندېښنه ښایي. ښاغلی دیل هیله مند دی تر څو دا کسان د اروپایي هیوادونو د امنیتي ادارو لخوا وپېژندل شي چې اروپا او خاصتاً آلمان ته یې له ورتګ څخه مخنیوی وشي. دا جرمن ډیپلوماټ وایي موږ حاضر یو هغه پناه غوښتونکي چې د سیاسي عواملو له امله جرمني ته راغلي وي ومنو، خو هڅه کوو هغه کسان چې نه دي پېژندل شوي او احتمالا له تروریستي ډلو سره تړاو لري مخه یې ونیول شي.
I am concerned about that and I know that it is very dangerous if we accept them for the security of our country.
که داس مونږ امنیت ومني دا لوی خطر دی. هغه کسان چې اروپا ته ځي کمیانس کې مخالفین او تورستان هم ووسی، زه فکر کوم چې د آلمان خلک د مهاجرینو راتګ مني، خو باید هڅه وکړو چې په شمیر کې ټیټوالی رامنځته شي. بنان دا مسله زموږ امنیتي ارګانونو پورې اړه لري چې دا ثابت کړي څوک د سیاسي فشار له امله راغلی او څوک تورستان پورې اړه
لري. Who just wants to take advantage of traveling to Germany.
وحید هغه ځوان دی چې اتم میاشتې د مخه یې هیواد د اروپا په مقصد پرېښود. هغه د قاچاقي سفر په ترڅ کې د ګاللو سختیو څخه خبرې کوي. دی هم اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې د دولت مخالف وسلوالو ته د مربوطه کسانو شتون تاییدوي.
مخالفینو نم را جدا شول ځي اروپایي دولتو ته. دنیا مسافر مثلا په دولار باندې سي بيخي به حد زیات مسافر سي خارجي دولتو ته چې وی ویني هغه منطقو کې د پزرها او په سلاو نفر چې د ترکیه په مرز باندې سي اروپایي دولتو ته.
هغه وایي چې د څلور ورځو په ترڅ کې له نیمروز ولایت څخه د ایران زایدان سیمې ته رسیدلې او قاچاقچیانو په یوه تیبیتا موټر کې چې د لس تنو ظرفیت لري له دیرشو تر پنځه دیرش کسان سپروي. وحید په ناهیلۍ سره وویل چې قاچاقبر د لارو په ترڅ کې پر ماشومان او ښځو جنسي تیری کوي او دوی د خپلې کورنۍ له نورو غړو بیلوي او په بله لار یې انتقالوي. دی وایي د لارو په اوږدو کې د هغو کسانو جسدونه لیدلي دي چې موده وړاندې یې هیواد اروپا ته د رسیدو په مقصد پرېښی وه. افغان شنونکي په دې اند دي چې اروپا ته د توندلارو ګروپونو او ترهګریزو ډلو د کسانو لاره موندل د اروپایي هیوادونو امنیت ته لوی ګواښ واردوي او همدا کسان به بنیادګرایۍ ته په اروپا کې وده ورکړي. سخیدات مهدیار په اړه وای.
طالبان که در واقع از یک اندیشه بنیادگرایی بسیار افراطی پیروی می‌کنند،
طالبان چه په واقعیت سره یو توندلار ډله ته مربوط کسان دي، اروپا ته لاره موندل اروپا ته لوی امنیتی صدمه رسوي. شاید په لنډمهاله توګه نه بلکې په اوږدمهاله کې وکولی شي او له بل لوري د توندلارۍ ایدولوژي ته به په اروپا کې وده ورکړي او ځوانان به تحت تاثیر
قرار بدهي. فوقالعاده از دید من خطرناک میتونه برای اتحادیه اروپا باشه.
خود انسان قاچاقچیان وایي چې اروپا ته د تلونکو پناه غوښتونکو په ډله کې ممکن لس سلنه یې تروریستان وي او یا هم توندلارو ګروپونو پورې تړاو ولري. علی ده هغه کس مستعار نوم دی چې په غیر قانوني توګه خلک له ترکیه څخه یونان او سربستان ته لیږدوي. هغه یې باړه وایي
موږ په نظر یې موږ خپله شی موږ بوینې دا ډېرې کسان مثلا د بخارۍ طرفه چې د افغانستان خپل مقبري
دا باور شتون لري که په حقیقت سره اروپا ته په تلونکو پناه غوښتونکو کې لس سلنه توریستان واوسي، بله نسبت افغانستان ته به په اروپا کې مهاجرینو ته سخته راتلونکي انتظار باسي. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. تیره شپه د 15مې سپوږمۍ تندر ونیوله. لمر، ځمکه او د 15م بشپړه ځلانده میاشت د څه باندې یو ساعت لپاره په یوه لیکه کې راغلل او سپوږمۍ تندر ونیوه. په تیرو څو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې بشپړه میاشت او تندر نیول یا خسوف په یو وخت کې پیښیږي، او د ځمکې د مدار دا کوچنی قمر داسې ښکارېده لکه د وینو په ډنډ کې چې پرېوتی وي. د خسوف دا حالت له امریکا، اروپا، افریقا، لویدیځې آسیا او ختیځ پاسیفیک سمندر څخه ولیدل شو. له فرانسې، متحدو ایالاتو او ارجنټاین څخه په اخیستل شویو تصویرونو کې تندر نیول په داسې حال کې چې له پیکه خسوف څخه بشپړ خسوف ته د پرمختګ په حال کې دا خودل شوی. د نیویارک په بروکلین سیمه کې ګڼ خلک د لوړو ودانیو په سرونو او پیادرونو کې راټول شوی وو، او د خپلو ټلیفونونو په وسیله د تندر نیولې سپوږمۍ تصویرونه اخیستل. خو په ځینو نورو ښارونو او له هغې ډلې په واشنگټن کې بیا ورېځو د خسوف مخه نیولې وه. په هند کې چې تیره شپه سپوږمۍ نه لیدل کېده، د خسوف د لیدو مینوالو د دې هیواد د شمال ختیځ په لرې پرتو سیمو کې د تلسکوپونو په وسیله اسمان ته کتل څو خسوف وویني. په تیرو 3 کلونو کې دا لومړی ځل و چې ځمکه د تمې خلاف د لمر او سپوږمۍ ترمنځ په یوه لیکه کې راغله، او د لمر پلوشې چې په عادي حالت کې سپوږمۍ ته سپینه ځلانده رڼا ورکوي پرې نه خوده چې د ځمکې قمر ته ورسیږي، او ځکه سپوږمۍ تیره شپه د سپینې رڼا پر ځای ژیړبخونه رڼا خپروله. د متحدو ایالاتو د فضایي څیړنو د ادارې ناسا د معلوماتو له مخې، له دې مخکې یو ځل په 1900 کال او بیا په 1902 کال کې پوره خسوف پیښ شوی، او اټکل کېږي چې تر 2030 کال پورې به بیا دا حالت پیښ نه شي. پوره میاشت هغه حالت دی چې له ځمکې سره د سپوږمۍ فاصله پر مدار د تاویدو پر مهال تر ټولو کمې اندازې ته راټیټه شي. دې حالت ته په اسلامي علومو کې حزیز وایي. د ایساویت د ځینو فرقو او له هغې ډلې د مورمن کلیسا پیروانو ویره څرګنده کړه چې ښایي دا خسوف کوم مصیبت راولي. د خسوف له کبله ویره وروسته له هغه جدي شوه چې د مورمنانو د فرقې لیکوال جولی راو مخکې پر ځمکه د یو لار مصیبتونو اټکل کړی و. خو راځئ واورو چې خسوف یا د سپوږمۍ تندر نیول د اسلامي عقایدو له نظره څه شی دي، او مسلمان ته د خسوف پر مهال څه پکار دي. افغان منجم او ستوری پیژندونکی عبدالله کندهاری په دې اړه د بحث لپاره له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. کندهاری صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. ستاسو په نظر د اسلامي علومو له نظره او په اسلامي عقایدو کې خسوف آیا کوم ضرر انسان ته پېښولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، ان الله وملائكته يصلون على النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا نبي عربي صلي على نبي الامي. د اسلام د عقائد پرانا کې او د اوید اصول پرانا کې هیڅ نوع واقع یا بد تصویر د خسوف یا خسوف څخه ندی انعکاس شوی. په احادیث کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم راځي چې د لمر تندر په وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مرسوی وو، وفات یې کړی وو، ابراهیم، الله دې وبخښي زموږ سره. نو خلکو داسې فکر کاوه چې د ابراهیم د وفات له موجې څخه لمر تندر نیولی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث کې په وضاحت سره راځي چې د هیچا د تقدس یا د نحوسات له وجې څخه لمر یا سپوږمۍ نه نیول کېږي.
کندهاری صاحب، ستاسو سپارښتنه مسلمانانو ته څه ده چې کله چې خسوف یا کسوف پیښیږي دوی باید څه وکړي؟ یعنی مسلمان ته څه پکار دي؟
مسلمان ته د عقیدې د برخې په اړه باندې ورته وایم چې باید صلات الکسوف یا صلات الخسوف، یا د لمر تندرې لمونځ چې دوه رکعته دي، یا د سپوږمۍ تندرې لمونځ چې په اقتباس باندې د لمر تندرې په اصول د دقیقه کې راغلي دي خلک یې کوي هم دغه شی باید وکړي، نور هیڅ اثرات نه لري. یا د قرآن یازمې چالو یا د عبادت اورم.
جناب کندارای صاحب، تاسو یې دینی او د عقایدو له نظره فلسفه تشریح کړه، له ساينسي او علمي نظره افغانانو ته او د هیواد خلکو ته تاسو سپارښتنه ده چې څه باید وکړي؟
په فزیکي ډول سره یو شی زه ورته وایم چې د لمر تندرې او سپوږمۍ تندرې په وخت کې دي، د خیاطۍ د کار څخه، د اشپزخانې د کار څخه، حمام ته تلل او داسې نور شان چې د بدن مثلا ګرول یا نور دغه وي، دا د دوی نه کوي. خصوصا امیندواره ښځې، هغه ښځې چې حمل ولري، که چیرې دوی د لمر تندرې په وخت کې د بدن کومه برخه وګروي، دا په تجربه رسېدلې ده چې هغه عضوه او هغه ځای پوست یې تور وي. دا د تجربې خبره ده. تر اوسه پورې علماو داسې خاص کشف یا خاص قاطع دلیل نه دی ویلی. یو دلیل چې هغه ارجح دلیل دی، هغه داسې را نقل شوی دی چې کله د لمر تندرې په وخت کې، یعنی چې سپوږمۍ د لمر او د ځمکې ترمنځ واقع شي، دغه کور چې د ازون په نامه سره یادیږي، چې د لمر مزیره شعاعی و ځمکې ته نه پرېږدي، نو دا د سپوږمۍ د جدارو څخه ځمکې ته راځي، چې هغه شعاوي چې ایکس رې، یورې، الفا رې، بیتا رې، ګاما رې او داسې نورې رې چې ځینې پېژندل شوي دي او ځینې لا تحقیق روان دي بشر په لټه کې د دې دي چې حقیقت موضوع پیدا کړي، نو د دغه رې په وجه باندې داسې یو عکس العمل په وجود راځي چې د انسان د بدن هغه عضو د ماشوم چې پیدا کیږي هغه به تور وي. د دغه څخه پورته کوم بل نه ضرر شته نه مشکل شته. البته د لمر تندرې په وخت کې باید مستقیما لمر ته ونه ګوري، فقط د تور شیشو تر شا یا په اوبو کې، یعنی په اوبو کې څنګه په یو کاسه کې دي اوبه واچوي، کاسې ته دي ګوري، د لمر عکس دي ویني. مستقیما د لمر ته د کتو اجازه نشته، حتی د ړندوالي امکان ورسره شته.
ډیره زیاته مننه کوم کندهارای صاحب. قدرمن اوریدونکو، افغان منجم یا ستوری پیژندونکی عبدالله کندهارای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خبرونه په ورستۍ برخه کې د کندوز پر ښار د نننۍ جګړې په اړه به هم ورستۍ معلومات در سره شریکو. حمید مومند له کابل د کندوز لمرستیال والی حمدالله دانشی سره خبرې کړې.
فعلا وضعیت از چی قرار است؟ چون راپور های نشر شد که شهر قندوز به دست طالبان سقوط کرده.
جنگ بسیار به شدت ادامه دارد در داخل شهر. برای فعلا اینطور مکمل شهر پیش طالبان نیست. شهر دو تقسیم است. شهر به یک سنگر دیخی نظامی تبدیل شده. مگمی لحظه که به شما زنگ میزنم شدید جنگ جریان دارد.
و تو گفته میتونین معاون صاحب والی که کدام نقاط فعلا د دست نیروهای دولتی است و کدام نقاط پیش طالبان تصرف کردن؟
همین سرکی که عمومی از کابل میاد، سرک پایین طالبان است، بالا دولت.
خب و دیگه در راپورا گفته میشه که حتی دفتر والی قندوز و قماندانی امنیه، ریاست زراعت و ریاست صحت عامه، تمام از اینا به دست طالبان سقوط کرده.
نه تنها شفاخانه که در همون لب سرک است، همون جاست دیگه جو نیست.
خب فعلا بخش اعظم شهر قندوز در دست کی است؟
پیش طالبان است.
پیش طالبان است هنوز هم و نیروهای کمکی با شما رسیده که دفاع کنند از شهر؟
نه هنوز نرسیده.
چی میگن از مرکز بر شما چی گونه اطمینان داده میشه؟
اطمینان بدن که قوا میرسه، هنوز نرسیده.
از نیروهای هوایی و دیگه چیزا استفاده شده به خاطر حمایت نیروهای زمینی افغان؟
فقط دو هلیکوپتر روی کردن که امرا عملیات دارن.
د کندوز مرستیال والی حمدالله دانشی و چیل ازادي راډیو سره په خبرو کې د کندوز د وروستي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. په دې خبرونه کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې وسلوالو طالبانو نن سهار د نیمې شپې په وختي 3 بجو باندې پر کندوز ښار حمله وکړه. افغان چارواکي تاییدوي چې د ښار زیاته برخه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وایي چې دولتي ځواکونو د وضعیت کنټرول په لاس کې اخیستی او ډیر ژر به وسلوال مخالفین له هغو سیمو وباسي چې مخکې یې نیولي وو. او ولسي جرګې حکومت د امنیت په ټینګښت کې ناکام بللی او وایي په شمال